بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه سره رضوان مراد درته د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشري لپاره کاندید ډاکټر عبدالله ان اعلان وکړ چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
ما با تاکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت و روی عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات در انتخابات 16 اپریل شرکت نمی کنم.
پدې اړه د افغانستان او د سیمې د روسي او سیاسي او امنیتي تحولاتو په باب ریپورتونه او مطالب درته تر 15 بجو پورې خبرو. دا ورکوښو اجزانو د لټون پروګرام هم د خبرونه په دوه منی مې کوي. خو د خبرونه د معمول پر اساس د افغانستان په مهمو خبرونو په لاله
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم پړاو کاندید عبدالله نن اعلان وکړ چې په دغو انتخاباتو کې به برخه نه اخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي حج ته تلونکي ټول افغانان به په وړیا توګه واکسین شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې هغې معاملې ته مثبت ځواب ووایي چې له مخې به یې د دې هېواد د اړتیا وړ یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته استول کیږي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د جمهوری ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله نن د خپلو پلویانو په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په دغو انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ډاکټر عبدالله څرګنده کړه د دوهم پړاو د انتخاباتو د شفافیت لپاره یې جمهور رئیس حامد کرزي غوښتنې ونه منلې نو ځکه پکې برخه نه اخلي. د ډاکټر عبدالله له اساسي غوښتنو څخه د کورنیو پوهنې او سرحدونو چارو د وزیرانو د وظیفو تعلیق او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې مشر لدن د ګوخه کول وو. ولسمشر کرزي لاله وړاندې د دغه غوښتنو پوره دولو سره ویلي چې په اوس وخت کې په حکومت کې دا ډول بدلونونه د هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ډاکټر عبدالله له نه ګډون سره سره به د عقرب په 14 نیټه انتخابات ترسره شي. د عبدالله له دې پریکړې سره داسې ښکاري چې ولسمشر کرزی به د راتلونکي شنبې پورز په انتخاباتو کې یوازینی کاندید وي. د کورونو چارو وزارت وایي پولیسو په کابل ولایت کې درې تنه غله او سړی تښتون کې نیولې دي. د کورونو چارو وزارت په وی خبرې شوی اعلامیه کې نیول شوی کسان د سړی تښتونې او وسلوال غلو په بیلابیلو پیښو کې په لاس لرلو تورن بللې. په اعلامیه کې همدار راغلي په هلمند، لغمان او کندوز ولایتونو کې یو ویشت حلقې ماینونه چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د کاروانونو د الزولو په هدف ښخ شوي وو هم ترلاسه شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د حج د فرضې د ادا کولو لپاره به سعودي عربستان ته تلونکي افغانان په وړیا توګه واکسین شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی نن خبریالانو ته وویل حاجیانو ته به درې ډوله و هغه واکسینونه ورکړل شي چې سعودي عربستان ته د ننوتلو لپاره شرطونه بلل کیږي. دا پروګرام د یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په 3.5 لک مالي مرستې پلي کیږي. د افغانستان د بزګرانو او د کورپوراتیفونو لمړنۍ کانفرنس لنن څخه د سلګونو تنو کروندګرو او د کورپوراتیفونو د غړو په ګډون په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې لدې کانفرنس څخه هدف په هیواد کې د بزګرانو د کورپوراتیفونو تقویه کول دي. د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمی چې د دې درې ورځنی کانفرنس د پیلېدو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې کانفرنس کې به د بزګرانو ځي وڅرل شي. او د سحر صرافی شرکت در راپور لمخې نن په کابل کې افغاني د زین نورو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 900 افغاني او لس پلو یو اروپایي یورو 2 افغاني او شل پلو یو سټرلینګ پاوند 80 افغاني یو سعودي ریال 10 افغاني او شل پلو زر ایراني تومانه 900 افغاني او زر پاکستاني کلداري 580 افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فريده هوټ سیفي وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د منځنی ختیځ د سولې په اړه د خبرو لپاره چې پټه په درېدلې دي د خپل ماموریت په برخه کې بل قدم واخیست او نن د مراکش ښار ته ورسیده. هغه به د عربي نړۍ د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وویني او په راتلونکي لوی غونډه کې به ګډون وکړي. میرمن کلینټن په منځنی ختیځ کې د فلسطین له جمهور رئیس محمود عباس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته مراکش ته لاړه. د راتلونکي دوشنبه په ورځ شپه په غونډه کې عمده مسایل د منځنی ختیځ وضعیت او د لویدیځ او اسلامي نړۍ ترمنځ دیالوګ یا دوه اړخیزې خبرې وي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران او غوښتل هغه معامله ومني چې پر اساس یې د هیواد ته وړاندیز شوی چې خپل یورانیم له ایران د باندې غني کړي. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی چې امریکا او متحدان یې د ایران پریکړې ته د انتظار ډیره حوصله نه لري. له هغه پلان سره سم چې امریکا او ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، ایران به په ټیټه پیمانه د غني شوو یورانیم زیاته برخه په سونګ د بدلیدو په خاطر د نورو پروسو لپاره روسیې او فرانسې ته ولیږي. ایران ته دا وړاندیز د دې لپاره شوی چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو اندېښنه پای ته ورسیږي. ایران تر اوسه پورې رسمن دی وړاندیز ته ځواب نه دی ویلې، خو خبریالان وایي چې دغه هیواد هڅه کوي چې د دې موافقې په مهمو عناصرو کې ځینې بدلونونه راوستل شي. امریکا او نور لویدیځو متحدانو یې ویلي دي چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د اندېښنو او شکونو په لرې کولو کې ناکام شو، کېدای شي چې دا هیواد د نړیوالو بندیزونو له څلورم پړاو سره مخامخ شي. دا ازادي راډیو ده. راپورونه وایي په هغې لویدلې بروړونکې الوتکې کې چې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت پورې اړه درلوده ټول یولس تنه سپرلۍ وژل شوي دي. دا الوتکه د روسیې په لرې ختیځه کې د ساخا په جمهوریت کې لویدلې ده. راپورونه وایي د لویدو په مهال په الوتکې کې هیڅ شی بار نه و او تر دې د مخه تخلیص شوې وه. د روسیې خبري رسنۍ اترتاس وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د خاصو تحقیقاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویل هغه سړی چې د بغداد د وروستیو دوو خونړیو چاودنو په تور نیول شوی او پښتنې ترې روانې دي، د پښتنو ګرویګنو په ترڅ کې یو مستنطق وژلی دی. د عراق د کورنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم دغه سړی له ساتونکي یا محافظ څخه ټوپک واخیست او په کورنیو چارو وزارت کې د تحقیق امر وواژه. د عراق د بغداد په وروستیو چاودنو کې 155 تنه وژل شوي وو. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې شپږ نایي مسلمان غوران چې د تروریزم سره د تړاو په شک نیول شوی وو د ګوانتنامو له زندان خلاص کړي او د آرام سمندر په ټاپو کې د پالاو هیواد ته استولی دي څو هلته ژوند وکړي. د پالاو جمهور رئیس په هوایي ډګر کې رسیدو سره سم غورانو ته خره خلاص وایي او په کور کې د دوی د نوي او لوی کور البته او په کورو کې وبخی چې او په کورو کې د دوی نوی او لوی کورته بوتل هغه ویل د خلاص شوی چینایان ډیر خوښ کاریدل. یا چې وی غوران د 2001 کال د سپتمبر تر 11 وروسته په افغانستان کې د جګړې په محل د امریکا د حکومت لخواني ول شوی وو. دوی له سباندې وو کلونو څخه د ګوانتنامو په زندان کې وو، خو اوس د امریکایي ځواکونو لخوا ټول لګول شوی تورونه واضح شوی دي. چین غوښتنه کوي چې یت شوی ایغوران باید خپل هیواد یعنی چین ته وسول شي او دوی په دې ملامتوي چې د چین په لویدیځ کې د شینجن په سیمه کې د اسلامي بیلتون غوښتونکو په ډلې پورې اړه لري، خو د امریکا حکومت د غوښتنه رد کړې ده او وایي کېدای شي چې د ایغوران د چینایي مقامات لخوا تعقیب شي. له هم 215 نور بندیان په ګوانتنامو زندان کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګوانتنامو زندان د تړلو شمنه کړې ده. د خبرونو پای.
څلور بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان د ولسمشر لپاره کاندید ډاکټر عبدالله نن اعلان وکړ چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د موضوع د افغانستان روان سیاسي بحران ته کوم موړ ورکړی دی په دې اړه رپورټ اوري او دغه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې هم کړې دي. په جنوب ځون کې د برتانوي ځواکونو مشر د نړیوالو سرتیرو قومنده پر غاړه اخیستې ده. په هلمند کې د وروستیو 14 له عمله ګڼ شمېر ملکی او امنیتي افراد وچل شوي. د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدلای شئ. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه د عبدالله انصراف د انتخاباتو لانجلا پسې زیاته کړه. کڅه هم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د لړم په شپږ سمه باندې ولسمشر دوهم پړاو انتخابات ترسره شي، خو د ډیرو څارونکو په اند هغه حکومت چې دغه انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي د هیواد دننه او بهر به ډیر اعتبار ونه لري او مشروعیت به هم تر پوښتنې لاندې وي. نور یاس نوري د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو تحولاتو په اړه مطلب برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د کرزي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله نن اعلان وکړ چې د لړم د 14 نیټې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، ځکه د په وینا هغه شرایط چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ایښي وو ونه منل شول، خو عبدالله د انتخاباتو له تحریم کولو ډډه وکړه. ښاغلي عبدالله چې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمې کې خپلو په سلګونو پلویانو او قومي مشرانو ته خبرې کولې وویل:
ما در انتخابات 16 با تاکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت و روی عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات در انتخابات 16 شرکت نمی‌کنم.
عبدالله وویل په دې هکله چې په دوهم دور انتخاباتو کې ګډون وکړي که نه، فیصله کول ورته دومره ساده نه و. دی له خپلو سلاکارانو، قومي مشرانو او پلویانو سره له ډېرو سلا مشورو وروسته بالاخره دې پرېکړې ته ورسېد. عبدالله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره یو شمېر شرایط وړاندې کړي وو چې په هغو کې له دندې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د مشر په ګډون د یو شمېر چارواکو لرې کول او د څو وزیرانو د وظیفو تعلیق شامل دی. خو د عبدالله سیال کرزي دغه شرایط رد کړي او له دغو چارواکو څخه په دفاع یې ویلي چې دوی د قانون خلاف کوم کار نه دی کړی چې باید له دندو لرې وظیفه په ماقد ډول وزنډول شي. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د عبدالله له انصراف وروسته د کرزي د انتخاباتي ټیم مسؤلینو وویل چې دا انتخابات به له عبدالله پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي. د کرزي د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې کرزی به په دې هکله خپل دریز نن څرګند کړي. رویتر آژانس په یو تحلیلي مطلب کې د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره د قدرت د ویش پر سر د پټو خبرو او معاملو له دوهم پړاو څخه د یوه کاندید د وتلو او د دې انتخاباتو په نتیجه کې د راتلونکي حکومت د مشروعیت په اړه مسایل څېړلي او وایي له یوې اونۍ راهیسې د صحنې تر شا د قدرت د ویش پر سر د عبدالله او کرزي ترمنځ خبرو زور اخیستی وو او ډیپلوماتانو هم هڅه کوله چې دغې لانجې ته د حل لاره پیدا کړي. رویترز وایي عبدالله ښایي غوره وګڼي چې د انتخاباتو پر سر د پټه په درېدلي حالت د پای ته رسولو لپاره د قدرت د ویش پر سر له معامله کولو تیر شي او پر ځای یې وستره حکومتي څوکۍ ومني. تر اوسه دواړو خواوو په ښکاره د قدرت د ویش پر سر د خبرو یا د کومې پټې معاملې خبره رد کړي، خو کرزي ویلي چې که د انتخاباتو نتیجه هر څه وي غواړي له عبدالله سره په ګډه کار وکړي. لویدیځو ډیپلوماتانو په خصوصي خبرو کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې دواړه کاندیدان به یوې نتیجې ته رسېدلي وي څو د دوهم دور انتخاباتو مخه ونیول شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون وویل چې د انتخاباتو له پروسې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او دا په کرزي او عبدالله پورې تړلې ده چې داسې یوه قانوني پریکړه وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. رویتر آژانس وایي اوس پوښتنه دا ده چې د یوه کاندید په ګډون سره به د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو مشروعیت ولري که نه. د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون مسؤلینو د افغانستان د اساسي قانون په استناد ویلي چې که یو کاندید له انتخاباتو منصرف کیږي یا تحریم کوي، د انتخاباتو دوهم پړاو به له خنډ سره مخامخ نه شي او له مهالویش سره سم به ترسره شي. خو دغو نویو شرایطو ته په پام سره یو شمېر څارونکي وایي چې هغه حکومت چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په نتیجه کې رامنځته کیږي مشروعیت به یې تر پوښتنې لاندې وي. د سیاسي چارو کارپوه هارون میر د آژانس ته ویلي له انتخاباتو د عبدالله په وتلو سره به ډېر خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي، کرزی به ګټونکی اعلان شي خو د هغه اداره به ډیر مشروعیت ونه لري او زیاتوي کرزی چې د دوهم پړاو د انتخاباتو په اساس نه بلکې د اساسي قانون د اصولو په اساس ګټونکی اعلانېږي، نو هغه ته به د هغه جمهور رئیس په سترګه کتل کیږي چې د بلې پنځه کلنې دورې لپاره خلکو په رښتینې توګه نه دی غوره کړی. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپوه وحید مژده وایي چې ښایي نوی حکومت د نړیوالو ټولنې ملاتړ ولري خو د هیواد دننه به په خلکو کې اعتبار ونه لري او د کرزي او د خلکو ترمنځ فاصله به زیاته شي.
په بایلنی سره خو دا نظام مشروعیت به ولري، خو یو خبره دلته دا هغه د چې په دننه افغانستان کې هم احتمالا چې د خلکو په منځ کې دا مشکل رامنځته شي چې خلک د حکومت ډېر مشروع نه ګڼي او د خلکو او حکومت ترمنځ کوم واټن دی هغه به لاپسې زیات شي. او له بلې خوا ځینې هېوادونه چې د فلمې په لټه کې وو چې په یو شکل نه یو شکل خپل حکومتونه په افغانستان باندې کمپ یا خپل پخې له افغانستان څخه وباسي، هغوی ته یوه زمینه برابره شوه چې وایي چې یو ښه حکومت داري چې موږ د هغه په لټه کې وو او هغه خو رامنځته نه شو. له بلې خوا د اوباما په ستراتیژۍ کې ښه حکومتداري د امنیت د راوستلو لپاره یو شرط دی، یو مهم غیر فوجي شرط هم دا دی. او دا چې ترسره نه شي په افغانستان کې چې په کرزي صاحب باندې ډېر انتقادونه درلوده، نو خبره دا ده چې بینالمللي ټولنه هم په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
رویتر آژانس په دې تحلیلي مطلب کې وایي د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د کرزي په مشرۍ حکومت به په نړیواله سطح هم زیات اعتبارونه لري. په تېر بیا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هغه پوځي قمندانانو لپاره به ډېره ګرانه وي چې د کانګرس غړو او د امریکا خلکو ته چې اوس هم د افغانستان د جګړې په اړه ډېر بدبین شوي قناعت ورکړي چې د هېواد ته د کرزي په مشرۍ د هغه حکومت د ملاتړ لپاره د نورو عسکرو لیږل او د ډېرو پیسو لګول ضروري دي چې کافي مشروعیت نه لري.
و امریدل چې د افغانستان د ولسمشر د دوهم پړاو څخه د ډاکټر عبدالله د وټلو چې وای انتخاباتو کې به ګډون وکړي ل عمله سیاسي بحران په افغانستان کې لا پسې زیات شوی دی. په تیر خبرونه کې مو د ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د کمپاین ل ویان خاغلی واسفي سره او د غراز د سیاسي چارو ل کارپو وحید مجد سره په همدې اړه خبرې کړې دي. خاغلی واسفي ویل
نشوا کې د لای چاغ اورګانونو چې په فساد کې د انتخاباتو یا په درغلي کې د انتخاباتو پوره کافي رول درلودي او بیا هم د هغو په شمولیت کې دغه موجودیت کې مونږ توقع درلودل سره چې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې سره سم یو حکومت رامنځته کړی یو رهبر رامنځته کړو. په دې دلیل د عبدالله د نړیواله
واسفي صاحب خو ځینې داسې څارونکي وایي چې اصلا ډاکټر عبدالله له کرسي سره د یو مشترک یا اشتراکي حکومت په جوړولو خبرې کولې او د غوښتل چې یو څه وظایف او څه دندې د دې ملګرو ته وسپارل شي، نو دغه خبرې ناکامه شوه. نو ځکه اوس عبدالله د انتخاباتو نه د وتلو خبره کوي.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په ټوله میډیاګانې کې که داخلي ملي میډیاګانې یا که بل ملي میډیاګانې دا عبدالله د خلینه دغه د نفر د خلینه مداس الفاظ نه راوته چې ګواکې موږ کوشش کوو چې ائتلافي حکومت رامنځته کړو. زه فکر کوم په افغانستان کې د افغانستان د بنیادی ائتلافي حکومتونو چې پر مختلفو سلیقو پر مختلفو ګټو باندې بناو پر زور واقع باندې بناو افغانستان د حالت تر اوسه په اول مرحله کې اته کال مخکې هم د ائتلافي قوتونو چارې په خپل د قوت هم منظم کېدو او خپل قوت ته زده باندې تقسیمات د افغانستان د ملت وکړل او ملت خپل ځان اثر جوړ کړي. نو ځکه دغه شتن را پیښ شو او په بل عبارت درته ویل سم چې د پرون ماښام پورې دولتي چې ویګانو د جناب رئیس د جمهور د خوني خبرې هم دا وایي چې د کرنی صاحب چې کبا عبد الله او هم ګټل خو موږ سره شامل شو او کده و ګټل بیا هم په دې په مابین کې بهتر خلک او اشخاص ته او موږ غواړو چې دیته د دې سره په مشترکان یو حکومت مخ بوزي. فکر نه کوم چې عبد الله خو دا خبره چې تاسو کوي د چا د خلې راوتلې وي چا او کوي هم چې حمات
کوم مجد صاحب اوس د انتخاباتو د دوهم پړاو سرنوشت څنګه شو؟
زه فکر کوم چې په دوهم پړاو کې چې باید دوه کاندیدان چې دوه برخه اخیستې وي اوس دا مسابقه یعنی د آس استولو ازغالول و مسابقه دی یو آس سره تر سره کیږي او دا اصلا معنا نه لري. زه فکر کوم چې دا خبره چې کمیسیون انتخابات کې چې باید صندوقونه کې خودش یو خلک رای ورکړي دا یو اضافي خبره ده، ځکه چې کرزي صاحب اوس خپل رای په یو صندوق کې واچوي یو رای واخلي او ډاکټر عبدالله ډېر رای هم واخلي خو هغه خو انصراف کړی ده. په هر حال کرزي صاحب په دې کې جمهور رئیس دی، نو دا یو اضافي خبره ده. خو په قانون اساسي کې هم نه دی راغلی چې باید یو کاندید څومره رای ترلاسه کړي، څو فیصده یا څومره رای تر څو چې د هغه یعنی مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانه شي. خو په هر حال دا حالت چې راغی په دې کې کوم چې البته ډاکټر صاحب عبدالله هم یو څه خواهش او خره درلوده، خو د ائتلافي حکومت له اول نه د اول سر نه دواړه رد کړي وو چې ائتلافي حکومت موږ نه منو او باید په دې کې باید په انتخابات کې شفافیت وي. خو شفافیت د تعبیر په سر دا لانجه راپورته شوه او نتیجه هم دا شوه چې اوس موږ تاسو دغه شاهدان
اوس د کچې ته انتخابات کېږي په دوهم پړاو کې او د راتلونکي نظام مشروعیت هم موضوع ده چې ټول خلک اوس په دې تمه دي چې خنو څه ډول بڼه به ورکول کېږي د انتخاباتو راتلونکي نظام ته.
ګوره بایل ملي سطح خو دا نظام مشروعیت به ولري، ځکه چې امریکایان د ترکی حکومت کردستان وروسته د ترکی حکومت په رسمیت وپېژنده او دا حکومت خو د هغه نه بدتر نه دی چې مشروعیت ونه لري. په ملل متحد کې د افغانستان کرسي او د سفارتونو او د ټول شیان په خپل حال پاتې وي. خو یوه خبره دلته دا هغه دا دی چې په دننه افغانستان کې هم احتمالا چې د خلکو په منځ کې دا مشکل رامنځته شي چې خلک د حکومت ډېر مشروع نه ګڼي او د خلکو او حکومت ترمنځ کوم واټن دی هغه به لاپسې زیات شي. او له بل خوا ځینې هېوادونه چې د فلمې په لټه کې و چې په یو شکل نه یو شکل خپل حکومتونه په افغانستان باندې کمپ یا خپل پخې له افغانستان څخه وباسي، هغوی ته یوه زمینه برابره شوه چې ووایي چې یو ښه حکومت داري چې موږ هغه پلټه کړو او هغه خو رامنځته نه شو. له بلې خوا د اوباما په ستراتیژۍ کې ښه حکومتداري د امنیت د راوستلو لپاره یو شرط دی، یو مهم غیر فوجي شرط همدا دی. او دا چې تر سره نشي په افغانستان کې چې په قضي صاحب باندې ډېر انتقادونه درلوده، نو خبره دا ده چې بین المللي ټولنه هم په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې مشکلات سره مخامخ ده.
واصفي صاحب، ځینې رپورټونه دا وایي او د ډاکټر عبدالله د ټیم په حواله هم لویدیځ اجانسونو ویلي چې په خپله ډاکټر عبدالله له دې نه مخکې چې دوهم پړاو انتخاباتو ته لاړ شي دغه ډول شرطونه نه ویخي، او نه د هغه نړیوالو استادو سره چې په کابل کې د ډاکټر صاحب عبدالله او د غرض کرزي صاحب سره خبرې کولې په هغه وخت کې دا شرطونه نه مطرح شوي. کتون کې وی چې په اوس وخت کې چې پانه چاپ شوی دی او د انتخاباتو تیاری نیول شوی دی، نو ډاکټر عبدالله قانونا حق نه لري چې له دې پروسی وځي، په دې اړه تاسو وایي؟
زه فکر نه کوم چې د قانون لوغات یو سره استعمال کې په قانون کې دا یو شرط خامخاوي چې څوک دی ولاړ څوک دی نه دی. په قانون کې اوس ته ماده په سرات سره دا وایي چې د انتخاباتي رقیبان سره ولاړ وي او ته څوک د 50.1% پورا نه کی، نو د دوه غټو یا دوه غسترو خلکو چې د لاسه کړوي اکثرت ووټونه ترلاسه کړوي دوغو په منځ کې دا یو بل ځل په دوه هفتو په لړ کې به انتخابات دي. داسې نه دي ویل چې که څوک لاړې محکمه دي او که څوک نه لاړې بندې دي او یا او یا دا راځو. اساس خبره ته مجلس ته پر خپل خبرو کې داغه پر خبرو باندې لږ بعد روان واچوم. د خپل په خپل خبرو کې لږ وکړه دا اول چون د ډاکټر صاحب عبدالله په کرزي صاحب باندې یا د افغانستان پر اوسني نظام باندې حکومت باندې دا شرط ایشی وو چې باید شفافیت وي. په اوله مرحله کې چې دا کمیسیون را جوړ و او خلکو توقع ده دې کول چې حکومت په وخت باندې دومره بنی او بنلنی نړۍ دا غوډه پیسې مصرفي او په افغانستان کې دومره درغلي او ګرچې افغانستان خو د سابق نه په فساد کې انشاء الله ماشاءالله ګول مډال اخستې دي، دارای مډال چلای دي، اوس موږ سره پر ځان رسول الله کې اوس په انتخاباتو کې د جهان دغه توقعات او د افغانستان د ملت د دې شکل د بدبختۍ و بده د پاتک کې سوال د دیموکراسي اصل چې افغانستان د ملت ارزو د زور زور کلور په دی خوره دا کوم څه په پوره کافي اندازه باندې عدم شفافیت او یا هم غیر قانوني حرکت د حکومت د اراکینو د پزریه تر سره سوال دا راځم مودې ته چې مسله اوس جناب مجدد صدا خبرو کړ چې غربي نړۍ به دا پر رسمیت پیژني، ځکه چې امریکایانو د ترکی نظام هم په سړي وخت په رسمیت پیژن او د کرزي صاحب نظام خو تر هغه څخه بد نه دی. که خپل مجدد صاحب دغه نظام فعلی نظام د ترکی د نظام سره په مقایسه وي شکل په څه تناسبي شکل لا خو دې خو کوي افغانستان د ملت آینده دی خدای په خیر کوي. دا خو یو بل خبره دا چې په دې کې شک نشته چې موږ انتخابات څخه ډډه وکړو چې موږ په دلیل د دې عدم شفافیت اوس کړی صاحب یا د کړی صاحب خلک شاوخوا زه فکر کوم چې خپل پرې صاحب کړی چې به دومره مشکل ته به دا پرنه وي خو دا خلک چې پر شاوخوا راټول دي دا منازعات ټول د اوغو د لاس د خوشي ده چې د خپل موقفو په ځولو سره د مملکت هر اداره چراغ له هغه په داس ارزګر لکه دا لونه چي ده.
واصفي صاحب، زنی لوی دي ځان سونه وی چې ډاکټر عبد الله د دریو علتونو یا درې هغه سببونو چې په دوهم پړاو انتخاباتو د پاره ځل خنه کلمړی دا چې ډاکټر عبد الله سره د دوهم پړاو لپاره د کمپاین او د غرض د مصارف لپاره پیسې کموي. بل خبره زنی شان سونه دا کوي چې ډاکټر عبد الله په دې چې باوجود د دې چې د کرزي رای کم شوی خو بیا هم د ډاکټر عبد الله د رای په دوه برابر زیات دي، نو په دې خاطر د مخکې چې انتخاباتو کې ډاکټر عبد الله بایلون کوي په دې خاطر د دوهم پړاو ورتګ نه مخکې
دا خبره چې د غایل دا چې د ډاکټر صاحب پیسې کموي زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب په کمپین کې په اول کمپین کې هم د پیسو مسله نه وه. خلک چون د دولت د اراکینو د کارکردګۍ څخه دومره په فتوره راغلي دي چې د افغانستان په هر شهر کې هر څوک په هر ملحوظ د دولت د ناسالمو حرکاتو مقابل کې یو څه استحکام وکړي او یو څه مدریږي اشار وکړي هغه طالب طرف پر وال کړي ژر یې تر وروستي نه راجوړ کړي. ډاکټر صاحب سره چې خلک ولاړ وه بنا پر هغه بدبختي ولاړ چې په افغانستان کې هاهان د یو کلي تغییر وه، ځکه چې په افغانستان کې فعلي حکومت یا د فعلي حکومت تر شاوخوا راټول شوي هغه خلک دي چې هغه د افغانستان د ملت په آینده لپاره د فکر نه کوم چې چندان اهمیت دي ولري. هر سړی خپل مسلک خپل مطلب د غاړه نیولی دی او په هر کم چاپلوسي تملک چې دی واړه دغه شان دغه خپل شان وساتي دغه خپل مقام وساتي. بل خبره دا چې کدو صاحب راځي تر زیات یو وخت چې مونږ په دې ځای کې خپل په عدم شفافیت خبره کوو
نو دا زه فکر نه کوم چې حساب پر دې باندې چاره زیات وي چاره کم وي. یو تصور خدا سے کدی چې واکه د کلی صاحب سره بټوله پښتانه را پاسه په دې خاطر چې پښتو د خبرو خلک وو سره ودرېږي. ورته شکر الحمدلله دا سمې د کلی صاحب سره هم خلک د افغانستان د مختلفو جامعه خلک اشخاص ولاړ دي چې ازهر دي کته اجر دي کته پښتون دي کته ترکمن دي هر څوک دا غسل راډر صاحب عبدالله سره یو شي چې په دې کې موږ بهبود پیدا کړی دی په دا کې حالت کې چې افغانستان زما په فکر زما په سیاست بیکراون باندې خپل مشران سمجھ ده کړی دي هغه په خیر د افغانستان په دې خاطر نه شته افغانستان جامله په طبقاتي ذهنیتو باندې تقسیم نه ده صرف سلسله لیکوي او یا هم هغه وصول چې د لیبرال او یا فنډمنټالیست په منځ کې کوم تغیرات پرغه تغیرات باندې سره جګړه ده.
د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین ویان عزیز الله واسفی او د غراز د افغانستان د انتخاباتو د ورستي او تحولاتو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو وحید مجتهد سرګندونه هم اوریدي.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په حق له هر ورځ مرکه بحثونه پوښتنه او تحولات په ازادي رادیو کې ووري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 2299 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي او د اف ام په 0.15 چپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com هم اوریدل شي او هم په زلپورې او مهم مطالب او ریپورتونه پکې لوستل شي. د افغانستان مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې په افغانستان کې د اضافي امریکایي عسکرو ځای پر ځای کېدو سره په دې هیواد کې بشپړ امنیت او ثبات نشي راتلای. مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د دې مسلې ترڅنګ د هیواد په امنیتي وضعیت هم خبرې وشوې. دا په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د دغه هیواد د زرګونو نورو عسکرو د لیږلو په اړه غور او بحث کوي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې د بشپړ امنیت او ثبات راوستلو لپاره پوځي لارې چارې نتیجه نشي ورکولای او د امریکا متحده ایالات باید دغه هیواد ته د اضافي عسکرو لیږلو ډډه وکړي. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په غونډه کې په دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه کېدای شي په افغانستان کې د ناامنیو او بې ثباتۍ روانې ستونزې هوارې شي. د مشرانو جرګې یو غړي احمد راشد وویل تیرو تجربو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې له پوځي لارې ثبات نشي راوستل کېدای.
عرض میکنم برادر ما شما خو تجربه
دای وای ورونو زغواړم چې وای مختص خو تجربه لرو. د وخت شوروي اتحاد چې زمونږ نږدې گاوندو په 1,500,000 پوزونو نشو کولای چې دغه هیواد ونیسي او د خپل خوخي امنیت پکې راولي. نو شپته زره نور یا 50,000 اضافي عسكر د دې درد نشي دوا کېدلی. نو موري د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پریکړه هم وغندل چې لمخه به د جګړې د پریخدلو په بدل کې وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکول کیږي. هغه ویل په دې سره به لا نور خلک وسلوال مخالفت ته وهڅول شي. د مشرانو جرګې ځینې نورو غړو وویل چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره دی له وسلوالو مخالفینو سره په روغه جوړه کې جدي ګامونه پورته شي. د مشرانو جرګې غړي سید ابراهیم ګیلانی په دې اړه وویل
ولسمشر هر څوک چې زموږ ورته احترام دی باید د افغانستان د سنا کوم تصمیم چې درې کاله مخکې نیولی و او علمبردار د مصالحې ملي دی دا باید په نظر ونیسي او احترام دی وکړي. زر تر زره دی لویه جرګه راوبولي او د مشر ملا صاحب سره او محترم حکمتیار صاحب سره خبرې وکړي او دا جنګونه او دا معاملې د پای ټکی ورته کښېږدي.
افغان دولت او ځینو نړیوالو کړیو په بیا بیا اعلان کړی چې له وسلوالو مخالفینو سره خبرو اترو ته چمتو دي خو وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي مخالفې ډلې دغه وړاندیز په ډاګه رد کړی دی. دوی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو تر وتلو پورې به جګړې ته ادامه ورکوي. بلخو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو عمومي قومندان جنرال مکریسټل د امریکا له جمهور رئیس نه غوښتي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ژر تر ژره لږ تر لږه 3,000 پورې اضافي عسكر افغانستان ته ولېږي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له خپلو جګپړو پوځي او سیاسي سلاکارانو سره په دې حق له مشورې پای ته رسولې دي خو داسې بریښي چې لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي
ضرورت لري. لطفاً د ازادي رادیو د انګریزي ژبې ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د مازیګر 4:30 بجې کېدونکو دی د مهمو خبرونو لنډیز فریده هوټ سیفی درته وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډې کې اعلان وکړ چې د خپلو غوښتنو او شرایطو د نه منل کېدو له امله په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ډاکټر عبدالله له نه ګډون سره سره به د لړم په 16 نیټه انتخابات ترسره شي. د افغانستان د کوپراتیفونو د غړو او سلګونو تنو افغان بزګرانو لمړنۍ کانفرنس په کابل کې جوړ شو ترڅو په دغه هیواد کې کوپراتیفونه پیاوړي او د بزګرانو تولیدات زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د سولې په اړه د خبرو لپاره چې په ټپه درېدلې دي د خپل ماموریت په برخه کې بل قدم واخیست او نن مراکش ته ورسیده. هغه ایل ایران او غوښتل څو هغه مامله ومني چې په اساسي دي هیواد ته وړاندیز شوی چې خپل یورانیم له ایران د باندې غني کړي. د امریکا د ولسمشر اداري شپږ چینایي مسلمان غوران چې د تروریزم سره د تړاو په شک نیول شوی وو د ګوانتانامو له زندانه خلاص کړي او د آرام سمندر په ټاپو کې د پالاو هیواد ته استولي څو هلته ژوند وکړي. د کرملین یو لوی مشاور وایي روسیا او امریکا د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې یوې نوې معاملې ته نږدې شوي دي. او راپورونه وایي په هغه لیدلې باروړونکو الوتکې کې چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت پورې اړه درلوده ټول یو لستنه سپرلې وژل شوې دي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول فریده هوټ سیفی څخه خبرې دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفاف صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه په پاتې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم خبريږي. هول هغه مخکې د افغانستان د زینو سیمو د امنیتی پیښو ریپورتونه لرو. په قندهار کې د نړیوالو ځواکونو قومنده برتانوي جنرال ته وسپارل شو. لدې مخکې دغه قومنده د هالنډي ځواکونو لخوا تر سره کیدله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال په دې اړه ریپورت لري.
په کندهار کې د ایساف ته جنوب لیدیز او زی کومندانی له هالنډي ځواکونو څخه برتانوي ځواکونو په غاړه واخیسته. هالنډي جنرال ډی کرایف چې یو کال په جنوب لیدیز او زی کې د ایساف ته ځواکونو کومندانی په غاړه و وایي چې دوی وکولای سول چې د تیر یو کال په اوږدو کې په هلمند، زابل او روزګان ولایتونو کې دولتي حاکمیت پراخ او د کندهار ښار د وسلوالو مخالفینو له بریدونو خوندي کړي. د هالنډي جنرال په خبره تر ټولو لوی لاسته راوړنه د تیر ځل انتخاباتو چې په یو ډاډمنه فضا کې ترسره سوه. د ایساف ته هالنډي جنرال زیاته کړه چې د لاسته راوړنو تر څنګ افغان او نړیوالو ځواکونو درنه مرکشوب له هم درلوده.
Over the last 12 months the ANZF took more than 3000 casualties.
په تیرو 12 میاشتو کې د افغان ملي امنیتي ځواکو تر 3000 زیاتو سرتیرو او افسرانو خپل ځان قرباني کړی دی او په عین شکل د ائتلافي ځواکونو 240 تنو خپل ځانونه د دې لپاره قربان کړل تر څو د افغانستان خلک وکولای شي د امن په فضا کې ژوند وکړي.
بریتانوي جنرال نیکولس پاتریک کارټر چې د جنوبي زاوزي د ایساف ته قومندان په توګه وټاکل سو ژمنه وکړه چې د عملیاتو پر مهال به د ملکی وګړو د سر خوندیتوب ته زیاته پاملرنه کوي او د دې ترڅنګ به ټول هڅه دا وي چې د کندهار ښار خوندي او لوی لارې وساتي.
And therefore I'm absolutely certain that I will apply a great deal of priority to Kandahar in security terms.
زه په ډاډ سره دا وایم چې ډېره پاملرنه به د کندهار ښار امنیت ته کوم. بل ماته د لویو لارو امنیت مهم دی ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تاګوره تاګ وکړي. په جنوب لیدیز او ځکه د ایساف تر قومندې لاندې د 1600 نږدې 26000 عسکر ځای پر ځای دي چې له افغان ځواکونو سره په سیمه کې د امنیت تر راوستلو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري. له هلمند ولایت څخه ریپورټونه وایي چې دغلته په مختلفو سیمو کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بمی چاودنو او وسلوالو نښتو له امله د امنیتي افرادو په شمول ملکی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې په هلمند کې افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې په مختلفو سیمو کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کوي. د هلمند ولایت د مختلفو سیمو د امنیتي پیښو حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال پر استول شوي ریپورټ کې اورو.
د هلمند ولایت د ډیرو سیمو د ملکی کسانو په شمول د دولتي پولیسو او وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه د مخامخ نشرتو ماینونو او تښتونو له امله ترلاسه شوي دي. دا خبر د هلمند د والي ویان محمد داود احمدي راته وکړه. داود احمدي وویل وړ مورز د نوې ولسوالۍ د ټولنیز شورا مشر حاجي میرولی خان د خپل کور په لور روان و چې نامعلوم کسانو لشکرګاته په نږدې عینک سیمه کې وتښتوي چې یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې مړی وموندل شو. د نادلی ولسوالۍ د واشیرانو د کلی اوسیدونکي دوه ورونه محمد نعیم او لوی لالا هغه محل د یوه ماین له امله ووژل شو چې تراکتور یې په ماین ور برابر شو. د هلمند والي ویان داود احمدي د پیښې پخلی وکړ. ویل ماین د دولتي او بهرنیو ځواکونو د ګزمې په خاطر د لارې پر سر ځای پر ځای شوی و چې د ملکي کسانو پرې لاره سوه او هغوی دواړه ووژل. د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې د هلمند والي د ویان په خبره طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولایت په خوشکاوی نوی او چنجر سیمو کې دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې کیږي چې د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو هم هلته د دریو ماینونو د چاودنو له امله چې په یو وخت کې پر ملکي کسانو چاودېدلي دي د دریو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړي دي. د نوزاد ولسوالۍ د خواجه جمال د کلي اوسیدونکي وایي د لارې پر سر یو ماین یو ملکی کس ټپې کړ چې د هغه د ژغورنې لپاره د کلي دوه نور کسان هم په بل ماین ور برابر سو او دواړه ووژل. بل لوری د طالبانو ویان کرسوپ احمدي خبر ورکوي چې د خوشکاوي په سیمه کې د څلورو بهرنیو سرتیرو ترڅنګ نه تنه ملي پولیس وژلې دي. کرسوپ احمدي ویلي دي چې تیر ورځې د نادلي ولسوالۍ په شنه کلي کې دوه ملګري وژل شوي دي چې دوی په یواز کې څلور بهرني سرتیري په همدې سیمه کې او درې نور د لشکرګاه مربوط د باباجي په ابراهيم خيلو سیمه کې وژلې دي. خو د هلمند والي ویان دا خبر نه مني چې بهرنیو او کورنۍ سرتیرو ته په هلمند کې مرګ ژوبله اوښتل.
د هلمند امنیتی وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورید. دا په داسې حال کې ده چې په پکتیکا او خوست کې هم چارواکي وایي چې دغلته د وروستیو نه امنیو له امله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. خو د پکتیکا چارواکي اداره دوي چې ګواکې طالبانو دغلته بهرني اتباع یرغمل نیولې دي او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورتي خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو او د سه شنبه په ورځ بیا ل غرمې نه مخکې په 3:30 بجو اوریدل شي. د روان خبرونه ریپورتونه او مطالب هم دومره او سموار رسیږي. 19 پروګرام دا ورکوشو عزیزانو لټون ته په دې هله چې ستاسو کوم رکشوي عزیز او دوست هم په کې پیدا شي د خبرونه اوریدو ته مرابولو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه رو او جوړ وسئ. د دې بیا هم د تاسې ورکو شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه راغلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي هم دي، د دوی تلیفونونه به هم واورو او ډیر نور پیغامونه. نو که غواړئ چې خپل ورک شوی عزیز او دوست پیدا کړئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ او د نن ورځې پروګرام تر پایه واورئ. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه خبرتیا واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او داسې موږ ته ویلي دي. له هلمند څخه یوه مېرمنه چې له خپل میړه سره بلوچستان گردی زنگل کام تا اوختله، پر لاره میړه ورڅخه ورک شوی دی او دا به وسه خزه هلته گردی زنگل کام تا په یو څه فاصله سره د بلوچ په سیمه کې په یو بلوچ کور کې ناسته ده او مرسته ته اړتیا لري. له گردی زنگل کام څخه یو افغان په تلیفون کې داسې معلومات راکړل:
پلار یې اجي ستار نومې، د نیکه نومې نیک محمد دی، د ورور نومې مرامزاد دی، د زوی نوم یې سید احمد دی، د خسر نوم یې پتی محمد دی، د میړه نوم یې حبیب الله دی، او د لیور نوم یې حاجی محمد ګل دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د حاجی وکیل دی کلی. پاکستان ته راتلل د خپل خاوند سره دوی د بارامچي ولسوالۍ کې د بلوچانو په یو کلي کې هغه ښځه پاته ده، بس اوسېدان کلته ډېر لیږلې ده چې زما خپلوان که چېر څوک خبر کړي چې ما راشي او ما کور ته بوځي.
که څوک د هغې ښځې د کورنۍ په اړه معلومات لري او یا هم داسې د دوی د کورنۍ غړي د مونږ غږ اوري، نو لطفاً دې په دې شمېره له جمعه خان جمال یار سره خبرې وکړي. د تلیفون شمېره ده 00928255509. د تلیفون شمېره به یوارې بیا ووایم: 00928255509. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته واګیاست. راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی د ورک شوي عزیز د بیا پیدا کولو په هکله ورسره مرسته شوې ده. د دوی پیغام به په ګډه سره واورو.
اواز اسمت الله یم، هغه کس چې ورکوړو دیش کاله نه دره کسو او عبدالمجید لمیږي د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ولو، د هغه ورور عبدالحمید هغه سره مخکاته وکړله او د هغه څخه موږ ډېره د غواړو معافي غواړو، موږ د هغه ته مبارکي وایو، موږ د هغه ټوله کورنۍ ټوله قوم ته مبارکي وایو، ستاسو را د ازادي ټولو ته مبارکي وایو، ستاسو کارکوونکو ته او تاسو ته سلامونه وایو. د خدای په امان.
ګرانو اورونکو، راځي چې اوس هغه یو پیغام واورو چې یو ګران ورور له ایران څخه رالېږلی دی او په خپل پیغام کې وایي چې د یو ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري. که کورنۍ غواړي، نو لطفاً دې دغه ګران ورور ته تلیفون وکړي. پیغام به په ګډه سره واورو.
هلو، السلام علیکم. زه د ایران څخه خبرې کوم. زما سره یو انډیوال دی چې 15 کاله کېږي نادرکه شوی دی. په افغانستان کې د پروان ولایت ولسوالۍ کې صافي عامه جنې د کلي اوسېدونکی دی. ورور یا پلار غواړي د سره تماس ونیسي، نو بدې شماره دې زنګ ووهي: 0917 1557 56 55. شماره یې وکړه بیا وایي: 0917 1557 56 55. د هلک نوم دی بلال عباسي. خدای په امان.
ګرانو محترمو دوستانو، اوس راځئ چې د سیف الله خان هغه پیغام واورو چې دی په خپل پیغام کې وایي چې له کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام یې پریښی دی او په پیغام کې یې ویلي دی چې له کورنۍ څخه ورک شوی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم. تاسو کولی شئ چې سیف الله خان ته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00923221544. د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم: 00923221544.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او خپل پیغامونه یې پریښي، خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمېرې یې له یاده وتلې دي. د دوی پیغامونه به واورو، پاس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته د دغو ګرانو دوستانو د تلیفون شمېرې ووایم.
زما یو ورک شوی وراره د میرویس نومیږي، دا 14-15 کاله کېږي تر اوسه پورې درک نهسته. که چاته درک معلوم وي موږ ته دې په دې نمره باندې تلفون وکړي.
که تاسو د دغه ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ، ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00930030 د تلیفون شمېره به یو ربیع ووایم: 00930030
زما یو ورور په نامه نواب دماغ ته ځکه برابر نو کراچی نه وړی و علاج لل هغه ځای راته نه دراکسو څوک د نواب باره کې څه معلومات لري په دمبر د زنګ راووی ازادي راډیو کې دا پیغام راغلی چې نواب په باره کې څوک معلومات لري په ایران کې دی. که چاته څه معلومات وي موږ له دې پرو نمبرو ټلیفون راوي چې دا دوه کاله کړي چې نادره تلی.
تاسو کولی شئ چې دغې ګرانې خور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00923031522. د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم: 00923031522.
بله، سلام علیکم. زه سوزکه یم، د هلمند ولایت د قتلګن څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو ورور دی، د عزیز رحمان په نامه دی، چې 8 کاله ایله 8 نیم کاله کېږي چې د کوره درک کړی. د اوس د کور څخه تللی موږ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. د ورور نوم یې فضل الرحمن عبدالرحمن او میر رحمان دی. د پلار نوم یې محمد اسحاق دی.
تاسو کولی شئ چې د غیګرانې خور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00930031599998. د تلیفون شمېره ور بیا وایم: 00930031599998. د تلیفون شمېره ور بیا وایم. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غاکله آزادی رادیو څخه اورئ. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمېرې ولیکئ. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
ما پیغام دا دی: زما سلامونه دي د آزادی رادیو کارکونکو ته ورسېږي. فاده سلام از موږ یو ورور دی عزیز آقا نمیرسه در دیرش کاله کیرزه هیچ مرگ او دجوان درک نسته که صبح داده پا اکلا بانی خبر لری یا دی خپل دا تلیفون او رزمو سدی پا دا تلیفون پا دا لمبر زنگوه چه پر و چه پر اتا دری شپاش پینزه یو پینزه اتا زه سید حاشم آقا دا سید غلام حدین آقا زیم دا چکاو دا کریه دا پرا دا ولایت دا بلابلک دا ولسوالی و سلام.
ما ورور متی لانو میگی تهران په شهرات کار کې نظره کا شهر اطلاع نمده نرالم زمان دزه پتا دا علی پور کم سوار لسام کوي یا د خپل یاران دوستان اواز دما وي یا که د خپل دما اواز اوري نو په دې ټلیفون شماره دې مونږ ته خبر راکړي 0 3 3 5 3 3 3.
ہلو السلام علیکم جی بشیر خبر ہوں خبر ہے اور کام بانے خواجہ دا اور لمبا خپلا آواز اور مزدور اور شکر شکر درے چلور چلور دو شپاگ نہ ہوا
زما ده کندهار ولایت مارو پولیسوالی د بتو سیدم کی ساي سر خبر کوم زما ده کازیم لا دکما خوند ملزم خان خونزی د ملایدر خون مسی د تیر 15 کال څخه نادره کړي کدی زما ژغ اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري نو په دغه نمبر دې ټلیفون وکړي 0029 10 18 15 4 0 بلا پانی نمبر ده 0029 9 1 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
دی ولسوالی ایران خیلو شکاریز دی کلی اوسیدون کیما سما یه ورور دی عبدالقیم پا نامو سی دی جانوگل زوی دا دی عبدالمحمد مسای دا شپاق کالا کیگی سی دی لیران چی دوبی دتو دی تلور اندیوالان دی لده سر پنزن پار دی او به دا شپاق کالا کیگو سی ایس لده چی ایس آن نلرو نایدل اندیوالان و نلده چا کچیری ایدان دیوالان یا دی پخپل از ماغا گاوری ما تا زی پا دی لمبروس سر تماس ونی سی سپر سپر اتونیوی نسو شپوگ دیرس درسو چلور نیوی درسو چلور نیوی وویس یو دیرس او بیای دو بی لمبر دی سپر سپر ونیوی یو سلو پینزه پینزوس دو سو شپوگ پینزوس پینزه چلوی خیوالس
ز مایبولا د دلم یواله کېم نه غږېږم ما یو د ترځوي ایتلا نه میږي په ایران کې دا ډېر وخت کېږي نه دره کده نه ټلیفون کوي نه زمونږ نمبر مو سره شته او که چېرې زما دا غږ دی اوري یا زمونږ ما دا غږ د انډیوالان اوري نو ما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي 03 02 السلام علیکم زمانم عبدالعلی دے د قندوز دا ولایت د چاردرې د ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې اوس په پاکستان کې د پنجاب په ښار په چنوټ کې د کوټه کندهار په هوټل کې اوسیږم. زما یو وخت دی چې ایران ته تللی 4 کاله کېږي هېڅ علاوالی نشته. نوم یې صادق نومېږي. که چېرې زما غږ اوري او یا دی د ده ملګري زما غږ اوري په دې لمبر کې ما ته ټلیفون وکړي 03 02 15 40 420 لمبر یې اوري بیا واوري 03 02 15 40 420
ہلو السلام علیکم زه سلطان احمد د پېښور د کارخانو څخه زحمت درکوم. زما یو زوم چې فضل وهاب نومېږي او په اخوند سره شهرت لري. یولس میاشتې مخکې کردانو نیولی وو. اوس هېڅ درک نشته که فضل وهاب اوس هم د کردانو سره وي او یا زمونږ آواز اوري نو په لاندې شمېرو دې مونږ سره په تماس کې شي او خپله شیرینی دې واخلي او هغه دې راخوشي کړي. او که چېرې د کردانو څخه تللی وي او چاته پاک معلومات وي او یا په خپله زمونږ آواز اوري نو په لاندې شمېرو دې مونږ سره تماس ونیسي 03 02 15 40 90 50 60 0 03 02 15 40 90 50 البته رکورد لمبر دی 00 92. والسلام.
السلام علیکم قدرت الله خان تاجک د پاکستان کوچی څخه خبرې کوم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بله سلام زما د اما یا ترور زوی چې د صلاح الدین په نامه یادیږي د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر څلورمه نیټه په کوټه هزارګنج ښار کې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی که چیرې تاسو د صلاح الدین په باره کې معلومات لرئ نو موږ ته په دغه شمېره ټلیفون راوکړئ 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
الو السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکدین اوسېدونکی یم. چې پایلند د ایران د بشیر د شهره څخه تاسو ته زحمت درکوم. زما د اکا زوی قربان چې د امیر خان زوی ده په کال 2000 کې د کوټې د شهره څخه نادرکه شوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د تلیفون په همدغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. سپر سپر آتا نوی نسو اولاس نسو دو نوی پر واسو شپش تلویس.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ. خو د تلیفون شمېرې له یاده مه باسئ چې که د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړئ. نو د نن ورځې پروګرام همدومره، تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دی مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دی مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان